تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویدي زبوري ول کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری د خبرو د خبرونې په دوم نومه کې درته د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ترانا لاندې باسم په تکراری توګه خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان له خلکو سره زر تر زره بشري مرستې وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې مشر د ایران د اټمي تړون پر سر د خبرو لپاره نن تهران ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د سپتمبر پر 11مه په لومړۍ پیشه کې د میرعلي د خیسور په خټي پنګ شینکای کلی کې نامعلوم وسلوالو محمد خان نومي کس په ډز وژل دي. بل پلو د رزمک پولیسو او انتظامی چارواکو د نومونه ښودلو په شرط مشال رډي ته ویل چې هلته هم د سپتمبر پر 11مه نامعلوم وسلوالو د ایوب خان په نامه یو ځایي کس په ډز وژل دي. چا د دې پیښو ذمہواري نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلوم کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي او پلټنې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې سږ کال تر اوسه 46 هدفي بریدونه شوي دي. د پاکستان د نورو صوبو په څیر د خیبر پښتونخوا په اووه ضلعو کې هم نن د کنټرومنټ بورډ انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د پاکستان په 240 کنټرومنټ بورډونو کې نن د راتلونکو څلور کال لپاره خلک استازي وټاکي. د پاکستان د انتخابات کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویلي چې د امنیت ساتلو په ګډون یې هر ډول تیاری کړی دی. د یادې ادارې ویان سویل احمد د سپتمبر پر 11مه مشال رډیو ته وویل
تے خبر نوخار مردان ابت آباد کوہاٹ بنو او ڈی اے خان شامل دی. حکم دے کہ زیاد حساس پولیس اسٹیشن دی پاگے باندھے دا اگے حساسیت مطابق پولیس عملی او دنور چکم مسرات سیکورٹی اداری دی دا اگے مطلوبہ چکم اہل کار دی اغبا موجود دی.
د خیبر پښتونخوا په نهو کنټرومنټ بورډونو کې د درې دیرش عامو چوکیو لپاره یو سل یو کم او یا امیدواران په میدان کې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت ورسره د صحت څانګې په نوکریو کې زیاتی کړی دی. دوی د حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د صحت په څانګه کې د نورو سیمو د خلکو برتی کولو پر ضد د سپتمبر پر 11مه په اسمبلی کې احتجاج وکړ. له مومندو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال رړي ته وویل چې حکومت د قبایلي ضلعو په اړه غیر سنجیده رویه خپله کړې ده. د ده په خبره د صحت علاوه په نورو سرکاري څانګو کې هم د قبایلي ضلعو کسان نه برتی کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صحت لپاره پارلماني سیکرټري ارباب جانداد خان د سپتمبر پر 11مه مشال رډي ته وویل چې د قبایلي ضلعو استازي د خبرو اورېدو ته تیار نه دي. د ده په وینا د هرې یوې ضلعې لپاره د برتیو مختلفې پالیسۍ دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای وایي له سبا څخه به له اسلام آباد کابل ته مسافر وړونکي پروازونه پیل کړي. د پی ای ای ویاند عبدالله حفیظ خان د سپتمبر پر 11مه فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې د دوی هوایي شرکت ته د پروازونو د فعالولو ټولې تخنیکي اجازتنامې ورکړل شوې دي. نوموړي ویل چې د پی ای ای لومړی تجارت پرواز به د سپتمبر پر 11مه له اسلام آباد کابل ته ورځي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لومړی نړیوال پرواز دی چې کابل ته ځي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره چې ژر کېدای شي بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دغه غوښتنه د سپتمبر پر 11مه له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته کړې ده. نوموړي خبري غونډې ته ویلي چې که په افغانستان کې حالات لا خرابېږي نو هیڅ یو ګاونډی به له ناوړه اغېزو خوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې مشر د ایران د اټمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو هڅو په ترڅ کې نن ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رافایل ګروسی به په تهران کې د ایران د ولسمشر له مرستیال ایساک جانګیری او د ایران د اټمي انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامی سره لیدو کاته کوي. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاوري د نورو دونکو اوسم راځو د خبرونو د خبرونی په پاتې برخه کې د ریپورتونو پر لور. د شمالي وزیرستان په رزمک او خیسور کې په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا دا پیښې د سپتمبر پر 11 رامنځته شوې دي. د دوی په وینا نامعلومو وسلوالو دا دوه تنه وژلي او تښتېدلې دي. چا د دې پیښې ذمواري لا نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او پلټنې کوي. د مشال رېډیو خبریال عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د ستمبر په 11 نیټه د میرعلي په خیسور او رزمکه نامعلومه وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلې دي. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو میرعلي خیسور خټي پنګا شینکای کلی اوسېدونکي محمد خان باندې هغه مهال ډزې وکړې چې نوموړی د خپل کور مخې ته ولاړ و او په موقع یې وواژه. حمله کوونکي وتښتېدل. هم دا ډول در ازمک پولیسو او انتظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې رزمک کې هم ورته ډول برید کې نامعلومه وسلوالو ځایي کس ایوب خان پر ډزو ووژلو او وتښتېدل. دوی وویل چې د نامعلومو ضد مقدمې جوړې شوې پلټنې کیږي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور څخه مو چې وپوښتل نو دوی وویل چې د هدفي بریدونو ککړ کسان به انجام ته رسوي. د دې د مخنیوي لپاره په شمالي وزیرستان کې پولیس او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. نوموړي وویل ضربه میرعلي کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیس یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ تانه جوړ شي او مخصوص ځواک به پر ځای شي. په هدفي بریدونو کې ککړو ضد به کاروایي پیل شي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. روزانه په ورته ډول بریدونو کې ځوانان او مشران وژل کیږي. د سپتمبر په 10 نیټه هم د تاخیل بویا کې ناڅرګنده وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او بل یې ژوبل کړی و. سیما کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه شپږ څلوېښتمه پیښه ده. تیر کال هم دغلته شپږ څلوېښت هدفي بریدونه رپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. ځایي ولس په وار وار د دغه ناامنۍ ضد احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیاتو پسې سیما له وسلوالو پاکه کړې. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات هم دوام لري او اوس به د دغې د مخنیوي لپاره خاص چمتووالی نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو ضلعو استازي وایي په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ورسره د صحت څانګې په نوکریو کې زیاتی کړی دی. دوی وایي د حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د صحت په څانګه کې د نورو سیمو د خلکو برتی کولو پر ضد یې د سپتمبر پر 11 په اسمبلی کې احتجاج هم کړی دی. د دوی په وینا چې حکومت د صحت علاوه په نورو سرکاري څانګو کې هم د ایلو کسان نه برتی کوي. خود واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. هغوی وایي چې د قبایلي ضلعو استازي د خبرو اورېدو ته تیار نه دي. ګلای اس په دې اړه رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د سپتمبر پر 10 د قبایلي ضلعو استازو د حکومت لخوا په هغه سیمو کې د صحت په څانګه کې د غیر مقامی خلکو برتی کولو پر ضد احتجاج وکړ. د قبایلي علاقو ولسی استازو ویل چې صوبایي حکومت په اشتهار کې هم دا خبره کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې تر 4.5 زیاتو چوکو لپاره مقامی کسان برتی کوي، خو د دې برعکس یې له نورو علاقو کسان برتی کړي دي. له مومندو د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند د سپتمبر پر 11 مشال اوریدو ویل چې حکومت د قبایلي ضلعو په اړه غیر سنجیده رویه خپل کړي او ان تر دې چې اوس د زمشوي قبایلي ضلعو له خبرې هم انکار کوي. د ده په خبره د صحت علاوه په نورو سرکاري څانګو کې د قبایلي ضلعو کسان نه برتی کیږي.
بلې دا خبره وکړه چې پینځشتي ترمیم کې موږ سره دا وادي شوې دي چې تاسو ته به د 2023 او 23 نه به پینځه کاله به اکسټینشن درکو، نو په دې کې به تاسو ته نوکرانی او دا ټول چیزونه به ملاوي. ډېرې وعدې نور هم شوې دي، 3% ان اف سی وعده هم شوې ده، خو د حکومت د طرف نه چې کوم مایوسکن خبرې موږ ته ملاویږي نو ډېرې افسوسناکې. یعنی موږ سره انتهایی داسې سلوک روان دی په جابونو کې، دا په زراعت، دا موږ سره په میډیکل کې، صحت کې هم دی.
د پاکستان د پارلمان لخوا د منظور شوی 15 آئینی ترمیم له مخې قبایلي ضلع په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی وي. په هغې کې د 10 کالو اوږدمهاله پلان هم وړاندې شوی و چې په سرکاري محکمو کې د مقامي خلکو برتیانو ترڅنګ پرمختیایي کارونه شامل ول. له خیبر قبایلي ضلع د بلوچستان نېشنل پارټي منتخب استازي بلاول افریدي د سپتمبر پر 11 مشال لري ویل چې د دوی له حکومت سره ائتلاف په دې خبره وو چې دوی ته خپل حقوقونه ورکول کیږي او نوی نظام کې به وخت لګي، خو بلاول ویل چې واکمن طریقې انصاف ګوند کې د انصاف ورکول خبره نشته.
بل اوس د رائټس لپاره راوچت شو او موږ دا کوشش ته کوم سره کم قبایلی اجرا ممبران کا اودریږي، عوامو ته به پته ولګي چې دا د عوامو غمخور خلک دي. عوامو سره نو درګه نو اټلیسټ هغه خپل عوامو ته اکسپوز شي. پرون ما یو پله سټپ هغه سو په قبایلی د سیمو منتخب ممبرانو نه چې ما ورته وویل چې کومه پورې ما ته دا حق نه ملاو شوی، دا د ای ای پی د قبایلو فند او د اګریمنت شوی وو. بیا د قبایلو فند نه چې کم دی کنه دا سیټونه ایډورټایز شوی، بیا دا څنګه سواد ملکان یا د نورو زینو د شانګلی خپل دې پدې کیږي. نو موږ په دامه دې چې کم دی احتجاج مو کړو.
قبایلی سیمه په صوبه کې شامل دوه رئیسی حکومت په تدریجي ډول هغه سیمو ته د نورو ضلعو په شان نظام غځولو اعلانونه او ځینې عملي کړي دي، خو په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استازي او جمعیت علما اسلام فیډل غړي نیمه کشور د سپتمبر په 11 مشال لري ویل چې دا یو مسله موجوده ده، خو د هر یو نوکری لپاره دا ضروری نه ده چې پر هغه مقامی خلک برتی شي. هغه زیاته کړه
نو آیا بیا دام کتل پکار دي چې موږ سره دونه ټرین کسان التشتا، دونه ایکسپیرینس کسان موږ سره التشتا، نو میرټ ته به هم کتل غواړي. نو ټیک ته کلاس فور خو موږ ویلی شو چې دا به بس مقامی اغېستل پکار دي، خو کله موږ ډاکټرانو خبره کوو، کله موږ های پوسټونو خبره کوو، نو بیا به موږ دې ته ګورو چې آیا موږ سره الته کې اویلیبل دي مو کنه.
د نیمه کشور په خبره قبایلی ضلعو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکول پکار ده چې داسې مسلو مخنیوی وشي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صحت لپاره پارلماني سکتر ارباب جهاندید خان د سپتمبر پر 11 مشال لوتی ویل چې د قبایلی ضلعو استازي خبرو اورېدو ته تیار نه دي او د هر یو ضلع لپاره د برتو مختلفې پالیسۍ دي.
بعض جنو کې هو قانون دانش ته ځار دلې لکه صبحي پوسټ دی، بیا د جنو لیول برتو چې کم دی کنه د موږ ډېر واضح پالیسی ده. موږ چې کم دی ټو د تیر حکومتونو کې موږ دا فرق یې چې موږ ایتا ان ټی ایس باندې لایک ترین خلک بچی شي، موږ سفارش پکې نه یې خپل آباد بچی کیږي او خپل ځی بس خپل نوکری جاین کی او بس ډیوټی کوي.
خود قبایلی ضلعو ځینو استازو مشال رډیو ته دا هم ویل چې په صوبایي اسمبلی کې یو تړون هم کړی چې د خپلو علاقو حقوقو لپاره به په ګډه په ایوان کې اواز پورته کوي. په دې تړون کې د اپوزیشن نور غړي هم شریکوي.
ګلایا سوچست ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم نن د کنټرولمنټ بورډ لپاره ټاکنې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د صوبې په اوو ضلعو کې د کنټرولمنټ بورډ لپاره رای واچول شي. د پاکستان انتخابات کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه وایي چې د امنیت ساتلو په ګډون یې هر ډول تیاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا په نه کنټرولمنټ بورډونو کې د 3 عامه چوکۍ لپاره 100 کم اویا امیدواران په میدان کې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایان ترمخه په چراټ عمری گلی سکینټ یا صدر کې په دوه عمومي څوکو وړاندې نه بغیر سیاله امیدواران ټاکل شوی دي، ولی باقی د اوو ضلعو په نهه کینټ بورډونو کې د 3 جنرل نشستونو یا عامو څوکو لپاره ټول صوبه کې 100 اویا امیدواران میدان کې دي او تر 2,40,000 نه سیوا نارینه او زنانه ووټران دوی له ووټونه یا رایه ورکوي. دغه ټاکنو په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد مشال لیډو ته د شوې انتظام مطابق لوول
ته خبر نوخار مردان ابت آباد کوهات بنو او ڈی اے خان شامل دی. دا سیکورٹی په حوالے سره خو سخت انتظامات شوی دی. دا پولیس پورا اہلکار په پہاڑی او پولیس اسٹیشن باندې موجود وی. کم ځای کې زیات حساس پولیس اسٹیشن دی پاغه باندې دا هغه حساسیت مطابق پولیس عملی او د نور چکم سره د سیکورٹی ادارې دی دا هغه مطلوبه چکم اہلکار دی هغه موجود وی. چکم د کرونا ایس او پی دا هغه باندې مکمل زمونږه خصوصي ہدایت الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسران ته کړی دی او پولیس اسٹیشن باندې سینیٹائزر او ترمل گن چکم د ټمپریچر چیک کول لپاره دی هغه هم مهیا کړی شوی دی.
د انتخاباتو لپاره وو وانه ضلعو کې یو سل یو دیرش پولیس اسٹیشن دی چې پکې سلور پنځوس د نارینو دو پنځوس د زنانو او پنځه ویشت شریک پولیس اسٹیشن دی. د کنټرولمنټ بورډ ټاکنې هم هر سلور کال پس کیږي او اخیری ځل دغه ټاکنې په کال 2015 کې شوې وي. بل خواته د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې چرته چې صدر یا کینټ نشته دی پکې مقامی حکومتونو میات هم د اگست په 2019 کې ختم شوی دی. ولی حکومت وایي چې اول د قبایلي ضلعو په صوبه کې د شاملېدو بیا د کرونا وبا او اوس ګاونډي هیواد افغانستان کې د سیاسي بدلون له وجې دغه ټاکنو ته لا چمتو نه دي. خو الیکشن کمیشن وایي دوی خپل اړخنه په مکمله توګه مقامی حکومتونو ټاکنو ته تیار دي.
بل خوا ته د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی د کنټرولمنټ بورډ انتخاباتو کې د حکومت لخوا کلادم ګرځول شوی. تحریک لبیک پاکستان امیدواران هم شامل دي. خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو لړ پوړي چارواکي خوشال زاده خان مشال لیډو ته ویل چې د دوی د قانون تر مخه چې کله حکومت یو ګوند ترهګره یا نور تورونو باندې له قانون وګرځوي نو بیا حکومت دغه اعلامیه په 15 ورځو کې سپریم کورټ ته ولیږي او که سپریم کورټ دغه اعلامیه تصدیق کړه دا غیر ستو الیکشن کمیشن دغه ګوند د خپل لیست نه لری کړي او انتخاباتو ته نه پرېږدي. خو له حکومت لا تر دې دمه دغه اعلامیه سپریم کورټ ته نه ده لیږلې نو د قانون تر مخه تحریک لبیک پاکستان لا اوس هم پارٹی ده او الیکشن کمیشن یې پټاکنو کې د برخه اخیستو نه نشي منې کولې.
سپریم کورټ کې چری دا اپ هولډ کو چیرې وکیل داری دا ریزولوشن چې کوم ډیکلریشن کړی دی فیڈرل ګورنمنت دا ټیک کړی دی بیا به هغه په لایټ کې بیا کمیشن دی هغه به باقاعده بیا دا پارٹی چې کوم لري کې دا لیست نه او چارټ اپ سره
دا دونه چې کال 2015 کې جوړ شوی تحریک لبیک پاکستان باندې دا پاکستان مرکزی حکومت 2021 کې د اپریل په 15 هغه وخت تر هغه د قانون لاندې بندیز ولګو کله چې دوی د سرخار اسلام آباد په شمول ټول ملک کې پر تشدد مظاهره وکړي چې پکې درې پولیس اهلکاران وژل شوي پسونه نور سرکاري اهلکاران او عام پولیس ژوبل شوي او سرکاري او شخصي املاکو ته زیان هم اړولې وو. دوی مرکزی حکومت نه غوښتنه کوله چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور کې د فرانس سفیر د پاکستان نه وشړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف وزیرانو فواد چودھری او اعظم سواتی تور پورې کړی چې د انتخاباتو کمیشن پیسې اخیستې دي او د اپوزیشن ګوندونو په خوښه فیصلې او کار کوي. د دوی په وینا په کار ده چې دا اداره د پاکستان له اساسي قانون څخه وایستل سي. د حکومت او الیکشن کمیشن دا شخړه له هغه وروسته رامنځته شوی چې د سپتمبر پر 10 نیټه د پارلماني چارو لپاره د سینټ په قائمه کمیټه کې حکومتی وزیرانو راتلونکي انتخابات د بجلی په مشين کول تجویز کړ. خو د الیکشن کمیشن غړي وویل چې د دې مشين په وسیله په انتخاباتو کې ټګي کېدای شي. د دوی په وینا په کار د چې د 2023 کال کې عام انتخابات هم په زړه طریقه وسی. په دې اړه نور حال د مشال ریډي خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ستمبر په 10 د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په خبري کانفرنس کې د انتخاباتو په کمیسون تور پورې کړي چې دوی د اپوزیشن ګوندونو په خواخه کار کوي او دا ښکاري چې الیکشن کمیشن یوازې د اپوزیشن ګوندونو لپاره جوړ دی. د نوموړي په خبره حکومت غواړي چې راتلونکي عام انتخابات په پاک او صاف توګه وکړي شي او د دې لپاره د بجلی مشين معرفي کړي. خو الیکشن کمیشن په دې کې خنډونه پیدا کوي. الیکشن اپوزیشن گندون سر دفتر جوڑ شوی. الیکشن کمیشنر دا اپوزیشن جب جوڑ شوی. چیف الیکشن کمیشنر دا سی سیاست کوي نو زورت بلن ور کوم چی الیکشن کمیشن دی پریک دی او پخپل کی په انتخاباتو کی برخه واخلی او دی الیکشن کمیشن کار دی چی اغه انتخابات وکړي او قانون نه جوړوي. دا قانون جوړولو اختیار یوازې د پارلیمان سره دی.
نو بنانے کا اختیار ایکسکلوسیولی پارلیمان کے پاس
دلہ غیر اس چې د ستمبر په لسمه د پارلیمانی چارو لپاره د سینټ په قائمه کمیټې کې د الکترونیک ووټینګ مشين یا د بجلی په مشين د خبرو اترو په وخت د الیکشن کمیشن د چارواکو او د ریلوی د وفاقي وزیر اعظم سواتی ترمنځ تاوتریخواله پیدا شو او د اعظم سواتی وینا و باید چې الیکشن کمیشن ته ور واچول شي او دا اداره د پاکستان د عین نه وستل شي او دوی پیسې اغستی په دغه مقدې الیکشن کمیشن د چارواکو وینا و د بجلی د مشين په ذریعہ وټونو اچولو کې ټګي کې دی شي ځکه چې د دې سافټویر په اسانه بدلی دی شي نو باید چې راتلونکي انتخابات هم په زړه طریقہ وکړي شي بل پلو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان د حکومتي وزیرانو په دې تورونو د ګل پاورز غونډه رابلل چې پکې به دغه تورونو جوابولو په اړه فیصله کوي مشال ریډیو چې د حکومت او د الیکشن کمیشن په دریس په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کر محمود جان بابر نو پختل نو هغه وي
حکومت د دې رویې نه خدای یو خبر ډیر واضح ښکاري چې حکومت د رومرو فیصله کړې ده چې بس الکترونیک ووټینګ مشين به استعمالو د حکومت کارکردګي دا سینه ده چې غنی خپل نه غدا زر الیکشن ته لړ شو غدي الیکشن وګټي نو زما خپل خیال دا ده چې په دې کارکردګي سره لږ مسله به حکومت ته وي او کوم چې اپوزیشن تورونه لګي او کوم چې د حکومت وزیرانو اوس دا رویه ده نو دینه خدا خبره ثابتېږي چې حکومت سره سویل دي او هغه ویری مخکې نه ختمولو لپاره دوی به خامخا د مشین دغه به علي اډانه یا سهارا به علي نو زما خیال دا دی چې د ذکر دی لپاره دومره زور لګیږي دی
ذکر د روان کال د مئی په څلورمه نیټه وفاقي کابینې د بجلی د مشین په ذریعه د اوټونو اچولو صدارتي ارډیننس منظور کړی وو کوم چې رستو بیا د نورې منظورۍ لپاره کمی اسمبلی ته وړاندې کړی شو خو اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړو او دا شان دغه ارډیننس منظور نه کړی شو او د نور کره کولو لپاره دغه ارډیننس بیا د سینټ قائمه کمیټې ته ولېږل شو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په افغانستان کې د سیاسي بیکراری او بدامنۍ له کبله د افغان هنرمندانو او موزیکارانو لږ تر لږه 50 کورنۍ پېښور ته پکړه تللې دي په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا بیکورسوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او وخت په وخت اترې د پاکستان امنیتي ادارې هم پلټنې کوي بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي په دغه اړه معلومات راټولوي او له خپلې پالیسۍ سره سم به ورسره مرسته کوي نور تفصیل د شاهین بنری په دې رپورت کې
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پېښور ته پکړه راغلي دي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځینې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي نوموړی زیاتوي
یا وسرا افغان سیٹیزن کارڈ جوڑو یا اس نوے جو کڑے دن اگئی تا منگا د خل د تنظیم طرف اور دا کارڈ ور کو چیرا یو قسم دی د پار چا غا نشاندے کی جا یو آرٹسٹ تے خلے کی پی جنی فدی ہفتہ یو نی مکی سے درے سلور آرٹسٹان د دی حکومت چ دن نسلی دی او ڈیپورٹ لکہ ڈیپورٹ کئی ویل تا نا غا دا سی قسم کے سنو مخ ترال نا غا جزان چ دے ٹولز دو نا تو پورا پار او دی شکم زیونی کی تھی
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي په پېښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي
یوازی میوزیشن نه دی نه میوزیک سره تر د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې سمره دي په کابل کې په دانور سیمو کې سټوډیو غان ول ته بسندري ثبت کړي هغه ټول خو بن شوی دی هغه خو څنګه دا کیسه وشو هغه بن شوی دی او یس دوباره شروع کړو دا هیڅ د غنشته باغې باندې خلکو ډیر انویسټمنت کړي دي هغه ټول بن شو هغه خو دوباره نشي او کچا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی غوته غوښونه هم کړې دي او دړکه هم ور کړې دي چې دا دې کې سونه به کلار شي
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د سانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغه په دې اړه د سویل نه ډډه وکړه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو ان ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي د ادارې ویان قیصر خان افریده وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یون ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دی والی سر خو مونږ ته نور هم اپلیکیشنز راغلي، درخواستونه راغلي دي، نو په هغې باندې به مونږ غور کوو. په انډیویژل کیس باندې مونږ سداسې تبصره نه کول غواړو، خو اوورآل چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې به مونږ کار کوو. دوی کولی شي چې زمونږ چې کوم یون ایچ سی آر کوم دغه دی دفتر دي په پاکستان کې، هلته کې خپل درخواست ورکولی شي. دغه رنګ یو مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دي هغه لپاره، نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغوی ته دا لیګل ډاکومېنټ ورکړل کېدی شي چې په دې باندې دوی کولی شي چې ژوند په پاکستان کې.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ له کبله یو شمېر نوموړو هنرمندانو لوړاندې د نړۍ نورو هیوادونو ته کډې کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنیو لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یون ایچ سی آر په پاکستان او افغانستان پر د پاکستان او د افغانستان پر نورو ګاونډیو ژغ کړی چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې لوی شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومن په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یون ایچ سی آر له پاکستانه غوښتي چې هغو افغان کډوالو ته په هیواد کې ځای ورکړي چې په افغانستان کې یې ژوند په خطر کې دی. په پاکستان کې د یون ایچ سی آر ویاند قیصر افریده وایي دې راپورونو اندېښمن کړی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو قریبا تر څلوېښتو پورې کورنۍ افغانستان ته بېرته ستنې کړې دي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې هغو خلکو ته یې د عامې معافۍ اعلان کړی چې په افغانستان کې یې د پخواني حکومت پر مهال د امنیتي یا نور حکومتي چارواکو دندې ترسره کړي دي، خو قیصر وایي چې دا قسمه ډېری خلکو ورسره د ټلیفون، ایمیل او نورو لارو تماس نیولې ورته یې ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان ته تلل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند په 11 سپتمبر مشال ډو ته وویل معلومه ورته نه ده چې دا مهال څومره افغانان پاکستان ته تلل غواړي، خو نوموړی وایي دوی به هغو افغانانو ته د پناه اخیستو سرټیفیکیټونه او نورې مرستې ورکوي چې په افغانستان کې یې ژوند ته ګواښ وي. د ده په خبره دې لړکې یې د پاکستان له حکومت سره رابطې هم شروع کړې دي.
یوازې ماشوم یا زنانه وي یا نور داسې لکه دغه سره کار کړي، ملټري سره یا نور ان جی او سره، هیومن رایټس ادارو سره، یا صحافیان یا نور داسې، هغه یو پوره لیست دی هغه باندې چې هغه الیجیبلټي کرایټیریا باندې هغوی پوره شي، نو بیا هغه کیسونه د هغوی پروسس کېږي.
بلخوا د پاکستان سرحدي چارو وزارت پارلماني سیکرټري اقبال افریده وایي تر دې دمه یو افغان د کډوال په حیث پاکستان ته نه دی ورغلی او نه ورتلل غواړي. نوموړی وایي دا هسې پروپیګنډا ده چې افغانان خپل هیواد پرېښودل غواړي. د ده په خبره د دې هدف په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت بدنامول دي. البته نوموړي په 11 سپتمبر مشال ډو ته وویل چې هیواد یې له افغانستان سره سرحدونه نه دي تړلي، خو په پولو یې سختي ځکه شروع کړې چې دا رنګ هغه کسان پاکستان ته ورنشي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال یې جیلونه مات کړي یا نورو جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي دا وخت له افغانستانه یوازې ناروغان، زده کوونکي، کاروباریان او نور قانوني دستاویزات لرونکي کسان پاکستان ته د ورتلو اجازه لري.
جیلونه فرار شوي خلک دی یا راوتي خلک دی، په دې کې بعضې ملتونه هم شته دی، بعضې تحریکار هم شته دی. او پاکستان یو خود مختار ملک دی، د بې ویزا پالیسي ده، د بې پاسپورټ او درې باندې راتګ دی، نو داسې خو نه ده چې دا چېرته یو هغه دی او بد را روان دي داخل.
خو په کابل کې ځینو کسانو د نوم او غږ نه ریکارډولو په شرط په 11 سپتمبر مشالې ډو ته وویل چې دوی په افغان امنیتي ادارو کې کار کړی او ویریږي چې هسې نه د طالبانو لخوا ورته کوم تاوان ورسیږي. دوی وایي غواړي چې دوی او کورنۍ یې د پاکستان په ګډونو نورو هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې چې هیڅوک یې غم نه خوري. بلخوا بیا ځینې افغانان چې د علاج لپاره پاکستان ته تلل غواړي وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره خپلوان نه پرېږدي. یو افغان میرمن چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی او یو بله ښځه یې د علاج لپاره پاکستان ته بوتللې وایي ډېر په ګرانه واوښتل. دا میرمن چې کله د سپتمبر په 10 د چمن د لارې پاکستان ته واوښته، نو هلته یې له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې وویل چې زوی یې ورسره پرېنښود. دا وایي اوس به څنګه علاج کوي ځکه چې پیسې یې هم له زوی سره پاتې شوي.
اوس بل عملیات لرم تو د اسد مریض ده الیک می پر دغه پر بعده را سو ګرځوي نه راځي بل اوس د اینه قریب لرم نه شي لرم
ته یادولې دا چې لکلنا د 15 اگست رهسي طالبانو کابل نیولې نو ډیره افغانانو د نور هیوادونو مخه کړی دا په داس حال کې دا چې لوړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې 44 لکه یې په پاکستان کې دي البته ملګري ملتونه وایي چې دغه شمېرې له دې هم زیاتې دي ځکه چې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې لا هم نه دي رجسټر شوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سپي د خبرونو لنډیز ته پام راړو په شمالي وزیرستان کې په 2 هفتو بریدونو کې 2 تنه وژل شوي د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د سپتمبر پر 11 په لومړۍ پیښه کې د میرعلي د خیسور په خټي پنګه شینکای کلی کې نامعلوم وسلوالو محمد خان نومي کس په ډزو وژل دي بل پیښه هم په رزمک کې رامنځته شوې ده چا د دې ذمہواري نه منلې د پاکستان د نور صوبو په سیر د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې هم نن د کنټرولمنټ بورډ انتخابات ترسره کیږي ټاکل شوی چې د پاکستان په 2 سلویشت کنټرولمنټ بورډونو کې نن د راتلونکو 4 کالو لپاره خلک استازي وټاکي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت ورسره د صحت څانګې په نوکریو کې زیاتی کړی دی دوی د حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د صحت په څانګه کې د نورو سیمو د خلکو برتي کولو پر ضد د سپتمبر پر 11 په اسمبلی کې احتجاج کړی دی د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای وایي له سبا څخه به له اسلام آباد کابل ته مسافر وړونکي پروازونه پیل کړي د خبره د یادې ادارې ویاند عبدالله حافظ خان د سپتمبر پر 11 فرانس پریس خبري ایجنسی ته کړی ده د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره چې ژر کېدای شي بشري مرستې وکړي محمد بن عبدالرحمن السانی دغه غوښتنه د سپتمبر پر 11 له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته کړې ده او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې مشر د ایران د اټمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو هڅو په ترڅ کې نن تهران ته ځي تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو اوس مهم پام د مشال ریډیو اونیز خبرونې د مشال ترانا لاندې اونیز باس تراړوم د خبرونې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي او د خبرونې تاسو اوس په تکراری توګه خبرې شي
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني افغان طالبانو د سپتمبر پر 9 نیټه د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه طالبان چې کله د اگست پر 15 نیټه کابل ته ننوتل نو له دې وروسته د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونو په دې واد کې د ټول شموله حکومت غوښتنه وکړه د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د بیلابیلو هیوادونو سفرونه وکړل او د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې په دې خبرو کې به نوموړي زیاتره ټینګار پر په افغانستان کې د ټول شمونو حکومت پر جوړېدو کولی خو چې طالبان نو خپل کابینه اعلان کړي نو په دې کې ټول د دې ډلې مشران شامل دي پښتانه دا چې طالبانو اعلان شوې کابینه د پاکستان او نورو هیوادونو د توقعاتو یا هیلو برعکس ده دا نور پښتنې د مشال ترلاله دی بحث کیږي ملوانو مو په پېښور کې د سیاسي چارو په ډاکټر سرفراز خان او په پېښور کې خبريال او چیرونکو مشتاق یوسف زیدی د خبرونې په وجدو کې د جمعیت اسلامی د مشر سراج الحق د پاکستان مسلم لیگ غنون د مرستیالي مشري مریم نواز او د رنګ د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاهد خان نظرونه هم دراورو خدا وخت را سره دواړه میلمانه د ټلیفون په لاندې ډاکټر سفارس خان صاحب او مشتاق یوسف زی صاحب تاسو دواړو تار کله وایم مننه مشتاق یوسف زی صاحب تاسو په اجازه کزار ډاکټر صاحب ته ورسم
بالکل
مننه ډاکټر صاحب سوال دا دی چې پاکستان ډیر وس یعنی دا پالیسی دا ولا معلومه پالیسی چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت په چې مرادي شاه محمود قریشي دا خبرم کړی و چې یوازې پښتانه نه
بلکې پدې کې نور کومونه او په هغه وروځو کې یونس قانوني او دغه نور ټول چې د شمال د طرف خلک دغه راغلي مو نو اوس چې دغه اعلان شوی د پدې کې داسې ښکاری چې د یوازې د طالبانو مشران دي یعنی هغه ټول شموله رنگ پکې کم دی نو تاسو په خیال باندې دا د پاکستان د پالیسی برعکس ته کنه ل دې سره هم عکس ته
مال داسې لګي چې کم تعریف شاه محمود قریشی کولو د وسیع البنیاد حکومت اغم ناکافی ہو وسیع البنیاد حکومت مطلب دا نمی چې هغه کې صرف چې د هر قوم او د هر نسل او هر قبیله یو کس چې هغه خپل آواز لري کنه لري کسانو سره یې کنه نمی منتخبی کنه نه منتخب او هغه پکې شامل کړی شي بلکې وسیع البنیاد حکومت مطلب دا وی چې هغه خلک چې خپل قوم قبیله کلاس جینډر دې ټولو کې زیل لري یعنی هغه کې د مختلف مکتبهای فکر خلق قانون خلق د طبقات خلق د جبو خلق د لسانو او دین علاوه چې لکه چپلاس والا او خلاس والا سیکولر او مذهبی دا ټول شامل لګي د وسیل بنیاد ویل کیږي نو یو خود شاه محمود قریشی خپل تعریف چې د دې وسیل بنیاد حکومت د تنگ او لندو او بل د طالبانو تعریف چې د اغینوم لندو تنگ دی او وجه دا ده چې شاه محمود قریشی دی پاکستان کې دن خپل چې کمز دی حکومت کوي دلته هم دی وسیل بنیاد حکومت نارغی نه جوړ کړي دی دلته هم چې دی نور مکتبه هاي فکر والا کم خلق دی اغیلا یا هندستانی ایجنٹ وای یا وتا افغان ایجنٹ ہے یا ورتا امریکایی ایجنٹ وای یا د بلچا یا ففت کالمسٹ وای دا سے او د کشان افغانستان کې چې کم کسان اوس وخت رالو نو دا خپل هم د دی هغه مکتبه فکر خلق دی چې ځان نه علاوه هر یو ته دی کو کافر وای هاریو تا خائن وای هاریو تا بدیانه تای خزو تا خوړو کشمیر کشمیری غا نو زکه دا نه صرف د پاکستان د توقعات برعکس تا بلکې د پاکستان پل کار هم دا په ماته د فخاری پاکستان هم د زبانی جمع خرچ لپ سرویس خبرې کولې پاکستان خپل خپل ملک کې د نوم چې ده یو کثیر قومي او یو کثیر لسانی او کثیر الخیالات والا حکومت نو غاڑی او دلتے طالبان نو غاڑی
من نه ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم را سم تاسو نظر څه دی مشتاق یوسفزی صاحب چې کوم کابینه طالبانو اعلان کړی دا هغه د پاکستان چې کوم پالیسی و د ټول شمول خو ډاکټر صاحب بیا هغه تشریح چې هغه هغه شکل کیم دی وای سی ډیر تعریف تنگ دی خو بیا هم چې کوم دغه تنگ تعریف چې ډاکټر صاحب په وینا دی هر تعریف چې داغه په حساب د پاکستان لغه پالیسی سره ما هنګ دا یعنی هم هغه سی وسو
مهرباني کاکم صاحب ما په خپل باندې په خپل باندې هم طالبانو داسې وختل چې داسې حکومت مخ ته راوړي چې هغه د دې ریجنل قوتونو لکه پاکستان ایران قطر چین روس او ترکیه نه علاوه نور د دنیا نور ملکونو دی هغه تم قابل قبول وي ځکه چې طالبانو دا ځل خیال دا چې دوی یو ډېر اوږد اننګ کلاوځي دوی داسې نه راغلي چې بس
د اوږدې مودې لپاره
راغلي بیا به دوی الیکشنو کې او بیا به دوی ځي داسې نه ده هغې نظر چې دی نو هغه اوږد دی هغې غواړي چې پردا کې پاتې شي او بیا افغانستان ته نو سفر نه شي نو سره مطلب دا چې لکه هم دوی وي او دوی حکومت کوي نو زما په خیال باندې هغوی دا غواړي بیا دا هم ورته پته ده چې سره په ځان له هغوی حکومت نه شي کولی چې تاسو سره د نړۍ مدد شامل نه وي د خلکو د سره تګ نه وي خلک د سره کاروبار نه کوي نو همدا وجه ده چې هغوی دا غوښتل چې داسې پیچس پکې راولي چې هغه د نړۍ سره کمیونیکیټ کړي د هغوی سره خبرې کولی شي هغې ته قابل قبول خو بیا دننه په طالبانو کې هم د طالبانو د لیډرشپ دا مجبورې دي چې یو شل کاله دوی یو پروګرام ورکړی دی یو خاص فلسفه خلکو ته ښوولې ده ورکړې ده په ذهنو کې ناسته ده نو هغې هم دننه غټ فشار دی لکه تاسو فرض کړه داسې خلک نه راولي نو بیا هغه دننه قابل قبول نه دي دا بیا ته وګوره چې طالبان څوک دي هغه سپورټ نه لغلي نه هغې په ورکو یقین لري هغه د ټوپک زور دی نو بیا چې په طالبانو کې د چا سره دل ټوپک ماران دي ډېر ملیټنټس دي، کمانډران دي، وسایل دي، ډېر خودکشان دي. نو هغوی آواز چې دی نو ټول مدرون وي، او دا یوازې په دې طالبانو کښې نه، څومره چې هم ملیټنټ ګروپس وي، او د هغوی سره خلک په شا باندې ولاړ وي، د هغوی سره ملیټنټس وي، د هغوی سره ټوپکماران وي، وسایل وي، نو د هغوی آواز په دننه په تحریک کښې مضبوط وي، د هغوی آواز بهر مضبوط وي. تاسو وګورئ جی، تاسو وګورئ چې تاسو کېدل نو د چا آواز مضبوط و؟ اوس چې حکومت جوړ شو نو کومې ډلې چې ډېرې مضبوطې وې، چا سره چې ډېر خلک وو، نو هغوی ته ډېرې عہدې ملاو شولې، هغوی ته ګورنران ملاو شو.
یعنی ستاسو اشاره حقانی شبکې ته ده؟
بالکل جی، هغوی ته وګورئ، داسې مولانا کوب ته وګورئ.
خدا دا پاکستان سره، یعنی مشتاق یوسفزی صاحب چې کومه خبره زما و، بیا به زه زید خان صاحب ته ځمه، بیا به ډاکټر صاحب ته راځو، چې یعنی د پاکستان له هغې پالیسي سره څومره اماهنګ وله، ځکه چې دې کې خدا ټول شموله یا وسیع البنیاد خو نه دی، نو دا له هغه سره برعکس ده؟
زما په خیال باندې پاکستان ته دا پته وه، او پاکستان د دې خبرې نه ډېر مخکې خبر و چې دوی په طالبانو باندې هغه شیان دي چې اصل رسوخ نه شي چولی، ځکه چې دا صحیح ګین کړي دا بنده داسه ورشي. نو اوس هم پاکستان کوشش کوي چې په دې کله حکومت سازي کې دلی، نو څنګه چې نورو ملکونو کوششونه کول چې د هغې لایک مانډ پکې راشي، د هغې پکې خلک کښېني، پاکستان هم داسې کوله. خو زما په خیال باندې ډېر حده پورې کوشش هم کړی دی، او کېدای شي ډېر ځای کښې د دوی خلک اکوموډیټ شوي، هغوی ته پکې ځای ملاو شوي. خو زما چې کوم معلومات و، نو هغه دا و چې طالبان دا ځل ډېر زیات ځان یې بې طرفه کړی وو، او هغوی دا غوښتل چې د دغې ځینو ملکونو نه خاص کر ځان راوباسي، ځکه چې دننه په افغانستان کښې هغوی ته ډېر
مخالفت
دی، او یو ډېر جی
مننه مشتاق یوسفزی صاحب، زه په منځ کې په دې مداخله وکړم، زه غواړم تاسو او ډاکټر صاحب نورې پوښتنې هم راته جواب کوي، او مننه ډېره، زه بیا هم راځم تاسو ته. زاید خان د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټر دی، له هغه زه هم دغه پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان د طالبانو چې کوم اعلان وکړه کابینه، نو هغه د پاکستان چې کومه پالیسي وه د ټول شموله، له هغه سره یې څومره سمون خوړی، نو د هغه جواب و؟
پاکستان چې دا کوم وزیران او زمونږ اسټبلیشمنټ چې څومره خوشحاله دی، نو دوی په نسبت دا معلومیږي چې دوی په مرضی شوي دي هر څه، او دوی دا پر امید دی چې دوی ته به دغه مشکلات نه جوړېږي، او دوی به په ښه دا پالیسي. خو ما ته از یو
نه، خو دا کې تاسو دا خبره کوئ چې دوی خوشحاله دي، خو د پاکستان په دې طالبانو چې کله کابل ته ننوتې دي، له هغه وخته دا پرله پسې پالیسي پاتې شوې ده، او لوبینګ هم دې ته کړی دی چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت وي او کابینه داسې وي. نو دا اوس چې کومه کابینه جوړه ده، دا خو ټول شموله نه ده، دې کې ټول طالبان دي، نو په دې حساب خو دا د پاکستان د توقعاتو برعکس ده.
ګوره جی، دا د پاکستان بار وینا خو دغه وه، خو دننه وینا یې دا نه وه. دننه وینا که د هغې دا وې، نو چې زمونږ د ایسای چیف تللی و ناست و، خو د دوی سره به دا مشاورت کړی که نه؟ زما خو اندازه دا ده چې دوی په مشاورت دا شی جوړ شوی.
خو هغه وایي چې فیض حمید خو طالبان هم وایي، او حکومت هم دا وایي چې فیض حمید دې ته تللی و چې هلته د سیکیورټي یعنې د پولي دواړه غاړو ته چې کوم مشکلات هغه بحث کړي، حکومت جوړونه نه و پکې.
نو دا خو خیر، دا خو د وزیر خارجه کار دی، دا خو د دغه کار نه دی، د ایسای د چیف کار نه دی، یا د جنرل د آرمی چیف کار دی. یعنی نن که تاسو وګورئ، نو د افغانستان چې کوم مخلوط حکومت په کار و، هغه نشته. کردی تی نویستی دی، ګلبدین تی نویستی دی، دغه عبدالله تی نویستی دی، دا چې کوم د دوی سره ناست و، انور خو پرېږده، اشرف غنی لاړو، دغه بل صالح چې دی، نو هغه خو جنګ روان دی. داسې دا چې د افغانستان دا ښکاري، او دوی په خپلو کښې هم هغه رنګ جوړ نه شو، ولې چې اول که تاسو خیال یې، نو اول نوم راته چې عبدالغنی برادر به دغه ده پرایم منسټر، هغه ونه شو، هغه خو ډیپټي کړو. نو د دې حالاتو کښې مخکې داسې ښکاري چې دوی په دې کښې جوړه له هغه رنګ نه ده. او نن که تاسو وګورئ، په افغانستان کښې چې کوم زنانه راوځي او پروټیسټ کوي، ان هغه د پاکستان خلاف هم نارې وهي، او هغه د طالبانو خلاف نارې. دا په افغانستان کښې ډېر غټ بدلون ماته ښکاري. پاکستان خو چې مونږ ته پیدا کښې چې پیدا، خو نقصان مې مونږ ته خامخا راځي، ماته ښکاري چې نقصان به رسي.
دا د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټر زاهد خان. خو زه تر دې له مخه ډاکټر صاحب تاسو ته راسم، او بیا مشتاق یوسفزی صاحب ته راسم، د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق سره مې خبرې کړې دي، او هغه څخه هم دا پوښتنه کړې ده، نو که یو واره د هغه غږ واورو بیا به زه تاسو ته راسم. سراج الحق صاحب، زه خو هم دغه پوښتنه کړې ده چې آیا څومره اماهنګه ده د پاکستان له پالیسۍ سره د طالبانو د کابینې اعلان؟
پاکستان
د پالیسۍ په
باندې مونږ دا زیات غوره کوو چې یو داسې فیصله وشي چې په هغې باندې افغانان په خپلو کې راټول شي. او د پاکستان هم یو نکاتي پالیسي ده او هغه ده په افغانستان کې امن. لس کاله نه، شل کاله نه، دیرش کاله نه، څلوېښت کاله، تقریبا نیمه صدۍ په دې حالت کې تېره شوه. نو باید دړنه موږ دا غواړو چې هلته اوس امن قایم شي، او چې په څه خبره باندې او په څه شي باندې افغانان په خپلو کې راټولېږي او خبره پی جوړیږي، موږ هغه پرشیکټ کوو، موږ په هغه شاباشه ورکړو. الله دې هغه په خپل کور کې خوشاله وي، موږ خوشاله یو.
ډېر ډېر مننه، خوشاله اوسې سره جوړ اکسپ، ډېره مهرباني. دا د جمع اسلامي مشر سراج الحق. زه ډاکټر صاحب تاسو ته راځم، تاسو مخکې خبره وکړه، بیا مشتاق یوسفزي صاحب خبره وکړه. افغانستان کې بهرحال مختلفې غاړې شکیل وي او هغه کوشش کوي چې خپلې خوښې خلک راسي، نو ستاسو له دې خبرې سره تر کومه د اتفاق دی چې کله دا حکومت جوړونه کې پاکستان به خپل وس کړی وي خو د پاکستان هغه سي خبره نه ده منل سوې سل په سله، لکه څنګه چې اشاره مشتاق یوسفزي صاحب وکړه، طالبان خپل زور کړی دی او هغه بې طرفه پاتې کېدو کوشش کړی دی، تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
زه د مشتاق دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې حکومت کې هغه کسان چې سونه ټوپکې لري، سونه جنگجوان لري، سونه مطابق دا سے غیر متصدقہ اطلاعات مشتاق سره کې شي زیات خبر وی چې حقانی نیٹ ورک او ملا برادر منځ کې شدید اختلافات وو. نو ځکه دا فکاري چې دا ملا حسن چې دی دا یو کمپرومایز کېږي، نو دا فکاري دن والا اختلافات لا چې دی هغه کې څه کمپرومایز شوی دی. خود وسیل بنیاد یا ټول شریکه حکومت چی ما در په ولو دا غي مطلب دی کرزی یا عبدالله یا دا خو معمولی خبرې دي. کرزی خو موږ ته پته ده چې هغه د افغان صدارت مخ کې طالبانو نائب وزیر پاتې دي په زوړ حکومت کې، طالبانو د کشان عبدالله زوړ مجاهد پاتې دي، د کشان چې دی د حکمتیار چې دی زوړ مجاهد پاتې دي، او د طالبانو مجاهد او دیو کې ډېر لوی فرق نشته دی، اوړي راوړي کوي او بلنا. نو دا د سره دا د چې دام نه برداشت کړي، دائم لري شریک کړي، ادینه بهر خلک دي. او وسیل بنیاد حکومت مطلب داو چې خلکیان، پرچمیان، وطن پاټۍ والا، شولیان، افغان ملت، دغه بهر چې کوم ډیاسپورا د افغانانو هغه بیا مختلف شیعاګانو ډلې، هزاره ډلې چې کوم چې دی هغه کې دوه درې مترکی او کمپرست او مختلف ډلې دي هغه کې دنه. نو دغه مطلب وسیل بنیاد دی، هغه گنجائش افغانستان کې د طالبانو وخت کې خوړوشتانه، حتی کې داسې ملکونه لکه پاکستان چې کم کې د جمهوریت بنیاد لوی تاریخ دی او خلکو لوی جدوجہد کړی دی لپاره ماډی شکل کې بل شکل کې، دلته هم دی صرف دا کوي چې مختلف قانونو جبو یا پارٹیان نه کم کسان صرف د دې خبره اوري د اسټابلیشمنت آ کسان پریږدي دي بل نه پریږدي، لکه اوس بلوچستان کې حکومت تا ګوره زموږ پاکستان کې هغه لاس نیولي کسان دي نسی، نو تک کسان الته هم طالبان لاس نیولي کسان هم نسی، هزارانه یا ازبک نه یا تاجک نه چې کم چې دی اړوجب نه لري، وفاد نه لري، د سره سي ناري به مطلب نه. نو مالا داسې لګي چې دا پاکستان او د طالبانو، پاکستان کې هم اسټابلیشمنت او افغانستان کې هم طالبان د دې ایکسټنشن دي، دواړو یو قسمه پالیسي ده. دې ته وایي مونوپلایزنګ پاور، اجاراداری په طاقت باندې ساتل، خلک چې دی هغه دباوهل، او دې خلاف پاکستان کې هم لوی سټرګل دی او افغانستان کې هم لوی سټرګل په پکارې دا د سیاسان کار نه دي شاته کول.
سمه ده، مننه ډاکټر صاحب. مشتاق یوسفزي صاحب، تاسو په خیال باندې خپل یعنی د پاکستان د پاره د طالبانو چې دغه کم ساخت یا دغه جوړ شوی دی، دا یا دا کومه کابینه جوړه شوی ده، د دې سره په تعلق ساتلو کې به پاکستان ته اوس مشکل وي؟ یعنی تاسو کې د تیر حکومت، یعنی تیر خیر د اشرف غنی کوم حکومت وو، د طالبانو خیر رسمي تور باندې منل شوی نه دی، څومره مشکل به که د طالبانو دغه کابینه حکومت چلوي نو پاکستان ته ورسره په تعلقاتو ساتلو کې به اسانه وي؟
زما په خیال باندې پاکستان، پاکستاني لیدرشپ دا ځله ډېر زیات محتاط دی او ډېر زیات چې کوم دوه ټویټ راغلي وو عمران خان بیا د شمت پرشینه، دا غنه علاوه تاسو ګورئ نو داسې
ټول اسٹیبلشمنٹ پالیسی جوړی دا سیاسی حکومتونو ډېر کمزوري دي تک نو د دې غریبانو هیڅ نشته دوی یوازو نشته بغیر ټوریسټ مې بغیر ټول نه زما دا خیال چې پاکستان دا ځکه احتیاط کوي چې هغه غواړي چې کوم فیصله دوی کوي نو هغه دې یوازې نه کوي هغه دا چې کوم ریجنل پاور دي چې کوم شپږ ملکونه دي پاکستان نه علاوه چین دی روس دی
تاجکستان
دی ترکی دی ایران دی تاجکستان ازبکستان او قطر دی نو دوی دا غواړي چې دا ټول دوی مشترکه لهمدې کې پرست کوي طالبان حکومت ریکګنایز کی نو چې هغه په یو ځای باندې وي ځکه چې بل ځل پاکستان او یو ای او سعودي عرب کله دوی ریکګنایز کړو پاکستان ته مشکلات نو اوس په دوی یو به دا ګور چې افغان طالبانو پالیسي سي دي هغه د ریجن کې دغه پالیسي دي دغه د میډیا لپاره د خزو لپاره د مغرب سره دغه څنګه اړیکې جوړیږي نو پاکستان یوازې خپل باندې فیصله نشي کولی او ځواب خپل باندې به انتظار کوي ویټ ان سی دا څنګه چې نور له دنیا ملکونه سره پاکستان ما کې دی ګوري وا چې سبا په دې باندې کم کم دا نه یو کې نه کېږي چې دوی دا ریکګنایز کړی دی دا اوس دی بل دا څه کار دی زمونږ یاد چې کوم بیان راځي زمونږ پټیشن تاسو ګورئ چې رشید وند کس چې دی مې کوم خپل سره دی
د کورنۍ چارو وزارت
دا د هندستان وزارت هغه دا و چې دا د هندستان چې کستو شو وغیر مې تاسو هم نه پدې کې چې ځان نو یو ابل مجه مار ځان په خپل باندې باندې ګوري افغان طالبانو امریکای معاهده وکړه کال پس چې دا معاهده شو چې موږ د برازیل په حکومت کې تاسو سکټ مطابق روانو نو پدې کې دا غیر شي کس شوی و نو په کار دا ده زموږ د زیاتو د خپل خلینا زموږ د حق بیان په خپل باندې موږ ځان مسؤلیت ګورو دا چې نن اوس په افغانستان کې ظاهري کې خلک راوځي او وچ مو چې د پاکستان په توګه ناری وي دا زې دې یو قانون د دې
مننه دا تاسو ډېره مهمه نکته ته مشتاک سزي سب دغه مزما سوال وکړه تاسو دا خبره وکړه که تاسو ته دواړو اجازه وي یو اعلان به واورو بیا به زرا سم بیا به هسته
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګر دي مکمل خاطر
افغانان به شک چوک
دینه سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترن لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړ یو کوربه یم او د طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشریخ په سرپرست کابینه اعلان کړی ده د پاکستان او نورو هیوادونو د غوښتنه وه چې هلته د ټول شمول حکومت وي خو چې کومه کابینه جوړه سوې ده په هغه کې ټول د طالبانو مشران دي نو په داسې حالاتو کې پوښتنه دا ده چې د طالبانو اعلان سوې کابینه د پاکستان او نورو هیوادونو د توقعاتو برعکس ده او کنه اوسره سمه ده په دې اړه مو میلمانه راغوښتي په دې بحث کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او په پېښور کې خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی چې را سره دا وخت د ټلیفون په لاین دي او په دې بحث کې مو وار لمخه د عوام نیشنل پارټي د اطلاعات سیکرټر زاهد خان او د جمعې سامي د مشر سراج الحق نظرونه وړاندې کړي دي ډاکټر صاحب تاسو تر راتګ لمخه به زه دلته د مریم نواز سي د پاکستان د اهم اپوزیشن پارټي مسلم لیگ نون مرستیاله مشر د لاغې ځخه د سپتمبر پر اتمه نیټه باندې پښتنه وسوله خبر اعلان وکړه چې تاسو د افغانستان په اړه څه وایئ زه به غږ دروړم بیا به تاسو ته راسم
پاکستان کو جو کرنا چاہیے نا وہ یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان تو پکار دا چھ افغان ولس کو خومنی دا زکہ جہا یو خود مختار ہے واد دے او پاکستان باید پر دوی د خپل خوخی فیصله ون تپی مونتا د دوی په داخله چارو کې مداخلت کول نه دی پکار مونتا دا کول پکار دی چې ل نړیوال ټولنې سره په ګډه افغانان چې ل مدو راهسي د جنگ خکار دی بیا ودان کو پاکستان دی د دوی په دننه چارو کې ل مداخلت لري ووسی
پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے
داوه د پاکستان مسلم لیگ نواز مرسیاله مشر مریم نواز چې د سپتمبر پاتمه نیټه د خبريالانو په سر د خبر په مال د پښتنې په جواز کې چلدي او پښتو سود افغانستان په اړه د پاکستان پالیسی نو د دې جواب ډاکټر پیو بل مهمه خبره دا ده چې اکثره کارپوند دا چې طالبان خیر لډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي او دا چې په نړیواله کچه باندې څنګه څوک مني په ملک دننه چې تاسو کوم ذکر کواسته چې هغه کې کم کم مسلې دي د بشري حقوقو مسله ده بیا په کې د ملک اقتصاد چلول دي لدی علاوه د پاکستان له تناظر زه په دې وایم چې په ولس کې لکه څنګه مشتاق یوسف زی سپ چې ذکر وکړي په افغانستان کې څوس مظاهره کوي نو طالبانو خلاف هم نارې وي او د پاکستان خلاف هم وي نو په ولس کې یو ادراک یو تصور یو سوچ دی دا څومره رښتیا دی دا څوم په دې بحث باندې نه کوو خدای یو شی ستاد چې طالبان چې دی پراغو یو لیبل لګیدلې دی یو ټیک لګیدلې دی د پاکستان دی نو دغه حالاتو کې د طالبانو د پاره یا پاکستان د پاره دواړو د پاره په افغانستان باندې د حکومت یا د پاکستان سره تعلق ساتل یا د طالبانو حکومت کول څومره چیلنجینګ دی طالبان بل دې تصور د خلک کانی کې چې راوځي
وس چې مریم نواز ته یا تاکس به خلکو ته کوم خبري پکار دي هغه دا دي چې انساني بنیادونو باندې پاکستان ته پکار ده چې خپل بارډر خپل علاقې کولاو کی چې کم خلک چې دي افغانستان نه د طالب ته یری ترې د لاسا دا کی د وال ټکولو د لاسا چې دي هغه راتل غواړي بابا فوتن پر خودل غواړي هغه لا انساني بنیادونو باندې هغه ته پناه ورکول پکار دي ویزا اون ارائیول ورکول پکار دی کاغی سرا چیتے کاغذون نشتانو آغی تا چے ڈوڑی دا پارا وغی نور بندو بس ہوتا پکار دی مون خبر یو چی افغانستان کے نہ صرف بشری حقوق و معاملہ گڑا وڑا دا بلکہ التے دیر لوئے پیمانے باندے خرچ پرا کلت دے و خلق یہ رترا کے وطن پر خودل غواری ماتا نن خپل ذاتی طور باندے سمیہ سے جزرا لو چی خلق چی دی اغا زنانا سپیشلی ینگ نہ کئی بچانو سره هغه چې دی وطل غواړي هغه نه یره د اترا ده او هغه ترخم بارډر خاص ته ولاړ دی او دی هغه نشي راتله نو دا پالیسی خو هي چې هغه افغان ولس سره ولاړ دی دا هی به خطر جن سره ولاړ دی هغه اتفاق سره چې کوم حکومت الیکشن په نتیجه کې جوړیږي بشری خطوره حکومت چې کوم چې دی هغه ساتي نو بیا دا اثر لري کېدای شي ادروایز امریکی هم دا ویلو چې حقانی نتورک چې دی هغه ویریټیبل آرم دی د پاکستان آرمی او وس حقانی نتورک سره چې دی هغه وزیر داخله دی او موږ په تصویرونو کې وکتلو بعض اوقات چې حقانی نتورک سره چې د کابل سیکورټی دا نو هغه څنګه وسلی په لاس رانو پاتې ګرځي وال ټکول کوي یا بل دا لکه مکمل انفارمیشن نه راځي چې دا حال دی نو پاکستان کو څو پورې ځان انساني حقوق بشري حقوق او هیومانیټیرین خبرو ته تیار نه کیو مدد ونه کی هغه پورې داشونه نشي لري کېدای دا
مننه ډیره مشتاق یوسف زی صاحب تاسو طالبانو سره مطلب د خبريال په توګه باندې تعلق هم لري او د دوی په داخلي دغه خبره مې اوس هغه ک طالبان پر افغانستان حکومت کوي نو د پاکستان ټاپس پر دوی لګیدلې ده شاید دروغ درشته ده په دې باس نه کو دا د دوی د پاره څومره چیلنجینګ دی او دوی دا محسوسوي چې دا بدوی لدی څنګه ځان خلاصول شي
ما په خپل باندې طالبان هم د دې خبرې نه خبر دي او تاسو ګورئ نو د تکیمات پاکستانی ساتنه وي خپل باندې نه ما په هغه وی چې موږ نه په کابل کې طالبان هم پټ دل چې موږ سره تعلق په پېښور کې وټه کې یو ځای بل دی عمر د خبر بکې دي نو هغه دا وی چې اته پاکستانیان ته مشکله شته او پاکستانیان کار نشي کولی نو هغه دا وی چې هغه د پاکستان خلاف پروپاګاندو نه شوې ده چې افغانان موږ نه پټ کینو طالبان موږ نه پټیږي چېرې موږ د پاکستانیانو سره سکونه ګوري نو دا څه نه چې کنه افغان طالبان به د پاکستان په حکم باندې کینی او دی په کومه پاسي تاسو د افغانانو ادما چې دا شل کړه وښنو هغه خلک تمره نه نه دي یغې د متابدان نه دي اوس خو دایي خپل ملک راغی اوس خو دایي ځنه ځای شو اوس مجبوري ختم شولې زما په خیال باندې پاکستان ته د خبرو پته شته او دا څنګه چې پاکستان 100% هغه ډیکټیټ کوي بلکې چې تاسو ته موچ د افغان طالبانو ډېر په خوانه سره یو ډول ورکړه او دا هغه ته ډېر ډول ملي شو دا هغه نو تعلقاتو هغه به خلکو د سټریټ کول د قطر د موهنه نه پس چې دا حکمرانانی نو ځکه دا هغه مجبورې نه وي د افغان طالبانو واحد مجبوری دا و چې پاکستان کې د ایپیا خاندانونو پاکستان کې زیات ماجر پاتې شو خپل خپلوانی دي یو مرزان شو پاکستان ته ورته دي تی په زخمیان شو پاکستان کې واقعي تعداد ضرورت
دغه مجبوری و بل زما په خیال باندې پاکستان سره نه دومره وسایل شته نه دومره پاکستان اکانومي مضبوطه ده
افغانستان کې د طالبانو لخوا ځخه خپل سرپرست کابینه اعلانول د پاکستان او ګاونډي هیوادونو دا کوشش و چې دغه کابینه ټول شموله وي خو کومه کابینه چې اعلان شوې ده په هغه کې زیاتره د طالبانو مشران دي نو په دې حساب باندې داسې ګڼل کېږي چې دا ټول شموله نه ده نو آیا دغه سی یو کابینه اعلانول خپل د پاکستان او نور هیوادونو د توقعاتو برعکس او نور چیلنجونه به د هیوادونو پاکستان او افغانستان طالبانو او د ټولو تڅوي دا مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او خبريال څېړونکي مشتاق یوسفزي سرتړل او له دې سره د اومنیشل پارټي او د جمعیت اسلامي او د مسلم لیگ نون د ریزونم واوریدل بحث په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای
دا مشال ریډیو دا